د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې په دې وسطه خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه شمیر ریپورتونه شننی او د خبرونه په دویم نه مایک تاسو ته اونیز پروګرام ته د هلي هم وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږ 215 ته رسیدلی. په افغانستان کې هم د دوشنبه د ورځې په زلزله کې تر اوسه د 115 کسانو د مړینې پخلی شوی دی او امریکا وایي په راتلونکو ورځو کې به په شام کې خپل هوایي بریدونه زیات کړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږ 215 ته رسیدلی ده. دا خبره د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې د انتظام ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وکړه. دوی وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د لمنځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له ځنډ سره مخامخ ده. په پاکستان کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د خیبر پښتونخوا په سوات او چترال کې اوښتي دي. د چترال یو ځایي چارواکي فرانس پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې د دوی په سیمه کې شاوخوا 80,000 کسان د څرلو او بوته لاسرسي نه لري. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږ 115 ته رسیدلی. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی تیر ماښام په کابل کې خبريالان ته وویل چې دغه شمیرې شایي زیاتې سي.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شده و صدمه بیشتر دیده.
دی وی پټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډیر ځان منسوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې مشته معلومات رسیدلې شي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړ شوی، 518 تنه ټپیان دي. لمړنی راپورونه شي چې 2016 کورونه رنګ شوی دي، 19 شونځي، 12 جماعتونه او 6 دولتي ادارې رنګ شوی دي.
بل پلو افغان لسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د اوښتو مالی او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د ستا امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زر یو فیرست جوړ سي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له هغه وروسته وکړې چې د افغانستان د زیانمنسو ولایتونو له والیانو سره یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د ټپیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره باید تر ډیره د هوایي ځواک له امکاناتو کار واخیستل سي. برتانیا به په 2014 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن د سه شنبه په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا له خوا د اعلان له هغه وروسته کیږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیری پرېږدي. ناتو هم د دغه ائتلاف پر غړو ژغ کړی دي چې ورته اقدام وکړي. فالون ویلی هم زموج او هم د امریکا پریکړه دا شی چې د افغان ځواکونو د روزنی او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناتو ژمنې دوام ولري. افغان لسمشر اشرف غنی د برتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلی چې هیواد به یې په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایی فعالیت زیات کړي. ایش کارټر ویلی چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او نور درنو هوایی بریدونو کار واخلي. ایش کارټر دا څرګندونه د سې شنبه په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې وکړه.
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
دای وای موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل پریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه شي.
ایش کارټر دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي او ایرانیو ځواکونو په ملاتړ کې خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی کوم چې یاغیان په نښه کوي. امریکا وای تمه لري چې ایران ته به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼاخیزو خبرو اترو کې د برخې بلنه ورکړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی د سې شنبې په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. جان کربی وویل زموږ لپاره دا مهمه ده چې مهمې غاړې په دې خبرو اترو کې برخه ولري. د جان کربی په وینا ایران یو مهم برخوال کېدای سوای خو اوس نه دی. د امریکا او روس ترڅنګ د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د شام په اړه په دې خبرو اترو کې برخه اخلي چې سبا په ویانا کې پیلېږي. په شام کې د لویدیز ملاتړ لرونکي اپوزیشن او د امریکا خلیجي عرب اتحادیان د شام په جګړه کې د ایران د رول مخالف دي. ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی اوسېدلی دی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان وایي چې د یمن په شمالي صوبه ساده کې د دوی یو روغتون په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. لومړی د اکتوبر پر 26 نیټه د یو ودانۍ هغه برخه په یو برید کې ولګېده چې د دې روغتون انتظامی دفترونه پکښې وو. 10 منټه وروسته بل برید ټوله ودانۍ په نښه کړه، خو تر هغه وړاندې ټول کارکوونکي او ناروغان ایستل شوي وو. یا سازمان ویلي چې د روغتون ودانۍ 99% له منځه تللې ده. او وروستۍ خبره د لوبو، د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. لومړۍ شل اوریزه لوبه افغانستان ګټلې وه. افغانستان تر شل اوریزو لوبو وړاندې د 5 ورځنیو لوبو په لړۍ کې هم کوربه هیواد زمبابوې ته په 3-2 ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه کله تاسو څخه د ریډیو لاره تیر سي نو تاسو د مشال ریډیو ویبپاڼې ته ورسئ، یلته په تکراری توګه اوریدلی سي. د مشال ریډیو د ویبپاڼې پته ده www.mashalradio.com. په پاکستان کې د زلزلې له عمله د مړو شمیر لږ تر لږ 255 ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا تر ټولو زیات اغېزمن شوی شانګلی یو ځپل شوی میرمن وای
خاون می مړ دی نشتی کونډم دغه یو معصوم دی دغه سالور جیرکی دی یو ځای په کوټه کې د خوده اریان نستی او کوټه ګوډی رانم روانه شو.
د افغانستان حکومت وای زلزلې هلته لږ تر لږ 115 کسان وژلی دی.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شده و 100 بیشتر دیده.
له قدرتی افتونو وروسته ولی زپل سو خلک ته پر وخت مرست نه رسیږي. د چاره یو کارپو وای
دا څه دې ځل نه من ټول ته پته چې من نه لټ کنه مخ کې یو خوفناک زلزله راغلی او سیلاب نه راغلی. خو تیاری په هغه حساب سره نه خاص تور باندې د ضلع په سطح باندې د یونین کونسل په سطح باندې
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او نیوز پروګرام تاندې هیلیم د دې غړې برخه د اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونې لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې هم وبریده چې په پاکستان کې د زلزلې لکبله د مړو شمیر لږ تر لږ 255 ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د قدرتی آفتونو د انتظام ادارې چارواکي وایي چې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا او په خیبر پښتونخوا کې بیا شانګله ډیره ځپل شوې ده. په دې اړه می تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریالي رابعه اکرم خان څخه وپوښتئ.
د پاکستان د قدرتی افتونو د مبارزې قومي ادارې NDMA ویان احمد کمال په وینا چې په غونډ ملک د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان مړه شوي دي، چې په زیات شمیر د خیبر پښتونخوا دي. په خیبر پښتونخوا کې د مړه شوو کسانو شمیر 208 دي او د جوبل شوو شمیر 1500 دي. د NDMA ویان احمد کمال په وینا چې اوس هم داسې لري پرتی سیمې شته چېرته چې د حکومت رسایي لا نه ده شوي، ځکه چې د متاثرې علاقو سړکونه تباه شوي دي او لارې هم مشکل دي. بلخوا د نهي په مخام د پاکستان د قدرتی افتونو د مبارزه قومي ادارې مشر سره مشترکه پریس کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید وینا و چې د زلزلې له وجې د ټولو زیاته متاثره علاقه د خیبر پښتونخوا شانګله ده. د پوینا چې حکومت د زلزلې نه متاثره علاقو خلکو او مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او متاثره کورنو ته به زر امداد هم ورکړی کیږي. د پوینا چې پاکستان د خپل اولس ضرورت پوره کولو صلاحیت لري او یو هم ناقانونه ګرځول شوی تنظیم ته به د امدادي کاروایانو اجازه نه وي. د NDMA مشر ریټایرډ میجر جنرال اصغر نواز په دې موقع وینا وه چې متاثرینو ته خوراک، کمبلې، خیمې او دوایانې رسول شوي دي. د ده په وینا چې تر اوسه پورې د زلزلې 14 افټر شاکس راغلي دي، د دا هم وویل چې د نقصاناتو جاج اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د ټولو زیات کسان شانګله کې مړه شوي دي او د ټولو زیات ژوبل شوو کسانو تعلق چترال سره دی. د زلزلې له وجې نقصاناتو په اړه پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 8000 او 3500 کورونه هم متاثره شوي دي او د متاثره کورونو شمیر 114 دی. د ټولو زیات کورونه په بردیر کې ړنګ شوي دي چې شمیر یې 2300 نه زیات دی.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان واده دی په ریپورت کې مو اوریده چې تر ټولو زیات شانګله ځپل شوې ده. شانګلې ته د مشال ریډیو بل خبریال نیاز احمد خان تللی او هلته د خلکو د ستونزو او هغوی ته د زیان په اړه ریپورت برابر کړی دی.
د نهو لکو نه زیاتو خلقو باندې مشتمله ضلعه شنګله کې راغلي زلزلې کې د سرکاري چارواکو تر مخه 55 تنه مړه او په سلګونو ژوبل شوي دي. دغرنګه په سلګونو ودانۍ ړنګ شوي. د ضلعه شنګلې زلزلې متاثره زیاتره خلق وایي چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولنو د متاثره خلقو مرستې نه دي شروع کړي. د شنګلې په مرکزي ښار الپوری کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي له کبله زیاتره ژوبل تنان سیدو شریف او نورو سیمو روغتونو کې داخل کړای شوي دي. متاثره یو تن رحیم بار چې د شاپور خوړ اوسیدونکو دی وای
زمونږ صرف نو صرف اگست زړګي پچی نو موږ سره چی او په کوټه زمونږ منی منیو هغه موږ جوار مرچ سپین کړیو نو په دغه جوار په دې چادر کې بلې په سر ورزولو هغه ټوټل کتاړو کې برات دي او بس نور ماشومان جو خدای پاک بچ کړو هغه دوه کسان اوس په هسپتال کې داخل دي.
دالپورې سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانۍ ړنګ شوې دي. په دغه کې متاثره شوي یو دوه زنانه وایي چې کورونه یې په زلزله کې تباه شوي. نور اسره بسره یې هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډېر مشکل کې وخت تیروي.
دا دیوالونه راغله زه بیا د کور ته دننه وتم نو زمونږ د هلک وویل ته خو دننه کور ته ځي خو دننه کور ځي څنګه هله چې ما د کور ته وکاته جو د سامان مې شروع کړم دوره د قاعدې ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه جو مې نه ازما سامان د مانه خرابېږي او زما بیا د خوځې په چارو لاس نه رسي. یو دا میټر او کټونه بسترې چې او چینی او دا لاندې شو دي او ګوړه د چې ډبې دا هر څه لاندې شو دي.
او خاون مې مار دی نشتی کونډه م دقه یو معصوم دی دغه څلور جیرکې دی یو ځای په کوټه کې د خوځې اریان نستی او کوټه ګوټی را نوم روانه شو او په خانه کوټه ګوټی دمو په ټیم پاس کاو اگر انم ولاره په زلزلہ کې روانه شو او خدای واره ته خدای روغ وسل دغه کار چې دا واره ته روغ واده.
د ضلع شنګلې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثره خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
چې یو موثر نظام دلته نشتی. د روډز هغې وجنه هغه علاقو ته اسانۍ سره رسایي نه کیږي. تل راتل هغه ډېر ګران وي. اوس هم د خلکو زموږ چې کومې رابطې نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل هغه د ملبو لاندې پراته دي او تاسو به مخکې هم وینئ چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډېر سخت ضرورت دی. کمبلو ضرورت دی. یخ موسم دی، سیزن دی، بارانونو موسم دی او که دا سلسله دغه شان رواني دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتي نه ده شروع شي کوم چې په کار ده ډېر ضرورت دی دلته. نو که دا سلسله داسې رواني نو لږ ورځو کې روز ویدن ډیز تاسو به ووینئ چې اوبو چې کوم مسایل دي خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکیمونه هم هغه تباه شو نو دا مسایل به سوا کیږي.
د سیمې اولس وایي چې ضلع شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو او د تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي او کچری امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمیره زیاتېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاوای زلزلې څه باندې 130 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د په خبره لا هم ډیر سیمو ته رسایي نه ده سوې ځکه چې یو شمیر لارې بندې دي. له نوموړي سره د مشال ریډیو همکار اسرار علم مومند مرکه کړې ده.
ابھی تک جو رپورٹ آئے ہیں اس میں 33 جو ہے
دا راغلو رپورٹونو لمخې تر دې د مو چترال کې 33 کسان مړه شوی او 155 شوبل دي. د چترال مرکزی لارې بونی پرانستل شوی خو نور لارې لا هم بند پرتې دي. کوم موسم ته چې رسایي نه کیږي هلته د صحت واړه مرکزونه شته خو چې کوم کسان ډیر شوبل دي د هغوی علاج هلته ممکن نه دی. خو موږ ته غټه مسأله دا ده چې ویلی سړک بند دی او دغه سیمې ته رسایي نه کیږي نو چې کله دغه سړک پرانستل شي نو موږ به سخت شوبل کسان هسپتال ته ورسو.
اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو ریچو اسپتال شفٹ کریں گے.
نظیم صاحب دارت ہوا چھے دا چترال دا وقت کومی کومی لاری بند پرتی دی او خلکو تا چستون زی دی؟
روڈ میں نے آپ کو بتایا شیشے کور روڈ ہے, تریچ روڈ ہے.
دا شیشے کور تریچ کوت او شندو لارو پر پرانستو کار روان دی او چیکل اخلاص شي نو موږ به وکول شو چې جوبل کسان راو باسو او باقی پات خلکو ته خوراک کمبل او نور ضروری سامان ورسو. کې دیش چې د غلاري پراتلونکو دوه ورځو کې پرانستل شي د اوبو سپلای نظام ته تاوان رسیدل دي. یو شمیر کورونه زلزلې ویجاړ کړي دي, سړکونه وران شوي دي او لارې بندي دي.
تر جو نه یې ګر ډیمیج وې فاستراکچر مچ روډ غیره وې چینل وې.
اخری پښتنه دار چې د حکومت لخوا په چترال کې لا زلزلې زپل سره د مرستو کارونه په څه ډول روان دي؟ حکومت د ژمنو مرسته کړې خو لا هم عملی کار نه دی پیل شوی. له حکومت زموږ مطالبه دا ده چې چترال د دې خلک او د دې زخمونه خپل وګڼي. موږ ته د خلکو د راوستلو لپاره هلیکاپټرې پکار دي. خلک تر شنه اسمان لاندې پراته دي, کورونه ړنګ شوي, نو د دوی لپاره د خیمو ضرورت دی. د اکتوبر میاشت نو یخنی زیاته ده او په دې څو ورځو کې به واوره هم شروع شي. نو حکومت ته زموږ خواست دی چې خیر دی دوه دوه کمرې دې خلکو ته جوړې کړي. تماته دا وای چې چترال کې داسې سیمه هم شته چې پکې منفی 15 ډیګري سنتي ګریډ درجه حرارت وي, نو هلته کې به خیمه څه کار وکړي؟
اون علاقو کا جہاں مائنس 15 جو ٹیمپریچر رہتا ہے تو اسے رکھیں تو اگر سے فرض کا خیمہ بھی دے.
د چترال نظیم مغفرت شاو د چې د چترال کوم سیمو ته رسای نه کیږي او په دغه سیمو کې څومره خلک ژوند کوي په دې اړه زموږ همکار سره مومند د چترال لا سیدین کی خبريال نظام الدین سره مرکه کړی ده.
چې کوم لاري زموږ د چترال د سیمې د افغانستان په پله باندې پروت دی هغه تر نږدې دي, نو هغه سیمو کې اوس اکسیبلیټی پرابلم سلګ ډیر شته. لکه څنګه چې دغه بره اپر چترال ته ستو نو برغول دغه شانتي دی لور چترال په علاقو کې آرندو یا چې کوم ګرم چشمه چې کوم علاقې دی دغه چې کوم سیمې دی دا یا چې کوم کلاش چې کوم علاقه ده دغه علاقې د افغانستان په سید باندې پروت دی لکه هغه ته ورنږدې دي. نو دغه علاقو دا خو چونکې ډېر غټه علاقه ده, ډېر غټه سیمه ده, نو په دې کې دغه آبادي د ښار د ښارونه لکه د چکم د چترال مین ټاون دی یا د مسټو چکم مین ټاون دی د هغې نه تقریبا ډېر لري پراته دي. تقریبا لس ګنټې لاره, بارہ ګنټې لاره ډسټنس باندې دا علاقې بیا راځي. او بیا دې د چکم دی مینلی ټرانسپورټیشن سیستم یا د روډ چکم مدرفت دی هغه ډېر زیات سخت وي, د په مشکله باندې خلک ورسي. نو چې کله داسې حالات راشي نو بیا لینډ سلایډنګ وشي, د غرون نه چې کوم د کان را ورځي نو لارې بندې شي, نو دا هغه ټایم کې د خلکو تګ راتګ بالکل بند شي. نو اوس چې کوم کې جوړتي شوي دي نو هغه هم تقریبا په دغه علاقو کې شوي دي, او د هغې د وجې نه لکه کورونه را غورځېدلي دي, باسیمو کې د غرون نه کان را غورځېدلي دي او ګاډو سره لګېدلي دي, د هغه د وجې نه خلک چې کوم دي کېجوالټي شوي دي.
نظام دار ته وایي چې د چترال کومو کومو سیمو ته رسای نه کیږي او په دغه سیمو کې آبادی څومره ده؟
نو دغه چې کوم علاقو ما یاد کړی چې کوم زموږ سیمې د افغانستان ته نږدې دي, دې علاقو کې تقریبا داسې وه چې نیم چترال د افغانستان طرف ته پروت دی. نو آبادی لږ د دې کم دی کمپیریټیولی, لکه اوس چترال طرف ته ټاون ته لور چترال طرف ته چې راځي نو آبادی زیات دي, بره چې ځي نو آبادی کمیږي ورو ورو. نو ځکه چې علاقه ډېره ده او آبادی پکې کم دی, نو دا سویری شي لکه 2.5 لک خلک به مختلف علاقو کې به پروت وي, او دغه علاقو کې کیژوالټی چې کوم دی هغه تقریبا تر اوسه پورې څونه معلومات لکه میډیا ته راغلی دی یا خلکو د خپلې چې کوم معلومات را روان دي هغې کې تقریبا 22-23 کسان په کې حق رسېدلي دي, د دې واقعیت د وجې نه زخمیان هم په کې ډېر دي.
د چترال خبریال نظام الدین و د مومند او باجوړ ایجنسی اوسیدونکي وایي چې دوی زلزلې ځپلې دي خو حکومتي چارواکو او نه هم نور ادارو سره مرسته کړې ده. دوی د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې دوی په مشکل کې دي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی له دوی سره غږیدلې او دا ریپورت برابر کړی دی.
په باجوړ او محمود ایجنسی کې زلزله ځپلی وای چې کومه سرکاري یا غیر سرکاري اداره د هغوی د ړنګو کوټو د لاندې ګیر شوي سامانونو ویستوله نه ده راغلي. دغه سامانونه هغوی په خپله راویستل، ولې اوس هغوی په ډاګه شپې کوي؟ ځکه چې دغه ادارو ورته د سر د سوري لپاره د خیمو یو رقم انتظام نه دی کړی. د پنډیالی محمد ایجنسی یو مشر وای
شیر محمد څلور کوټې خرابې شوې دي، یو منډه نو کومه زړه آبادي و موټر لیدل دي، لکه دا وخت زمانی پیښه کړه، پلار کې اوسېدلی او لیکنیکم کې اوسېدلی، موږ په پیدا شو دا حساب هغه آبادي موږ په سودو هغه مړه لیدل ټولې پیښې دا حساب پاتې شو. بس کوټې کلم دا کسان مثلا ولېګل خلکه ولاته دغه نه راغلي انداد.
او هم د دې سیمې یو بل سپینسر وای چې هغه په ژوند کې داسې رقم تباهي نه ولیدلې، او زیاتوي چې حکومتي ادارې د ورسره باید د کور د بیا جوړونې لپاره مرسته چارواکی ویل
کم مت جسمانی لاس خپل خدمت تین وغه د پارمن کوشش دا کوشر ملګری راول کوم ولنټیر من سره چغل تراول خلکو مدد وکي. باقی بات منګه د مختلف ادارو سره د مختلف ان جی او سره د حکومتي چارواکو سره موږ په دې خبره تیر وکړي چې د قوم ته د ولستا د په درد غم کې په پکار دا چې د خلک نن په دې کې شریک شي.
عبد الله افغان د چارمنګ باجوړ ایجنسی وسیدون کې دي، او هغه هم زلمی را غون کړي چې دغه کورونو سامانونه بچ کړي او ولاړو کوټو ته اډانې ودروي.
ډیرنی کوم نه سامراسته دا غنه د شبي خیمه شو کمبل شوې د خلکو د سر د سوري د بارا تر لوخي شو هغه حقوقي موټر را غورځېدنی د خلکو موږ بختنه باندې لګیو خلکو ته پوښتنه کوو ګورځو خلک را برو باسو سامانونه را باسو کومې کوټې چې راځي هغه تستنی لګاو او خلکو ته راغو چې را دې نه تاسو بار وسیې ګلر وسیې گئی.
د محمد او باجوړ ایجنسی نه د تحصیل کمیټه شو قدر پوینه روزانه 1500 نه زیات ګاډي په خور تتل، ولې د زلزلې وروسته د غشمیر د سلونه کما شوې ده، او د چې ولس لګیا دي چې کورنیوله یو وار بیا د سر سورې پیدا کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږی د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ده، ترڅو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وروستي زلزلې قربانیانو ته د مرستو لړۍ و غزیږي. د ولسمشر مستیال ویان سید ظفر هاشمی بیا وایي چې په افغانستان کې تر اوسه د لږ تر لږه 115 کسانو د مړینې تایید شوی دی. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پرون د امنیت شورا په یو فوق العاده غونډه کې کړې دي، او اړوند مسولینو ته ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژره د همشغې یو مرکز جوړ شي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل شي، ترڅو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره شي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل:
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه.
دی وایي د سوق او ادارې یو مرکز باید جوړ سي، په دې سره به لاشه نظم او همغږي رامنځته سي، تر څو ټول مرستې هڅې او ټول هغه معلومات چې له بیلابیلو سیمو څخه مرکز ته رسیږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې یا مرستې کېږي ټول په همغږي کې ترسره سي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې وسي. د دوشنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې شدل سوی او شدت یې 8.1 درجې اټکل سوی، د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې سوې شمیرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډیر زیان رسیدلی او د مړو شمیر 115 تنه شدل کیږي. ظفر هاشمی خبریالانو ته دغه شمیر اعلان کړ.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شته او صدمه بیشتر دیده.
دی وايي په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډیر زیانمن شوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسیدلی ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوي، 538 تنه ټپیان دي. لمړني راپورونه ښیي چې 2613 کورونه ړنګ شوي دي، 19 ښوونځي، 18 جوماتونه او 40 دولتي ادارې ړنګ شوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
شغلي هاشمی زیاته کړې چې په یو شمېر لري پروتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي لپاره لا هم نه دي توانیدل چې د ځاني او مالی زیانونو په اړه ورستي ارقام ترلاسه کړي او د شمیرې د بدلون وړ وبلله. د وی افغان حکومت مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې و او له همدې کبله لوړاندې په تیر بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي و. خو له دې سره سره وایي ټول زیانمنو سیمو ته د مرستو د رسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل سي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې بودجه وارزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوي ولایتونو والیانو ته 50 میلیون افغانۍ ورکړل سي تر څو سمدستي اړتیاوې پرې پوره کړي. دغه راز شغلی هاشمی د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډیره کار واخیستل سي. د دغه زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده، خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاو فهرست شریک کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سه شپګونه تر سه نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او افغانستان کې د دوشنبه یا ګل ورځې په زلزله کې ګڼ سیمه اغیزمن شوې دي او پکې لوی شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په امیر ساحل په خپل رپورت کې تازه زلزلې ته په کتو د دې څېړلو هڅه کړې ده چې په داسې حال کې په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې د خنډ او ځنډ لامل څه وي. راځي چې رپورت یې واورو.
د روان میاشتې پر شپږویشتمه په پاکستان او افغانستان کې پر راغلي زلزله کې په سلګونه کسان وژل شوی او په زرګونه ژوبل دي. تازه زلزلې په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا ملکنډ چترال او په قبایلی سیمو کې باجوړ او مومند او په افغانستان کې د بدخشان تخار کندوز نورستان کونړ ننګرهار او لغمان ولایتونه ځپلې دي. بل خواته د اسلام آباد او کابل حکومتونه هڅه کوي چې ځپل شوی سیمو ته مرستې ورسوي او هلته د بیا بحالۍ کارونه وکړي. پښتنه دا چې کله داسې ناورین پیښ شي نو په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې تر ټولو لوی مشکلات څه وي؟ تازه زلزلې ته په کتو په اسلام آباد کې د مرستندوی ادارو پخوانی کارکونکی ارشد محمود وایي اکثر چې کله داسې ناورین پیښ شي نو د پاکستان حکومت له ناحکومتي او مرستندوی ادارو د مرستو غوښتنه کوي، خو دا ځلې داسې هیڅ اپیل نه دی کړی، نو ځکه هم ډېرې مرستندوی ادارې ځپل شویو سیمو ته نه دي رسېدلې. ارشد محمود زیاتوي چې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ بل مهم لامل دا دی چې ځلې انتظامی او یونین کونسل اکثر تیار نه وي.
خو دا سوچ نه کوو چې یاره د دې مسلکو قومي د تیاری د داسې قدرتي آفاتو لپاره په مستقبل کې دا څه ډول دی ځل نه د موږ ټولو ته پته چې نن نه لس کاله مخکې په سن 2015 کې هم د دې اکتوبر په میاشت کې یو خوفناک زلزله راغلې وه چې 15000 نه سوا خلک پکې وفات شي. سیلابونه راغلي دي، نور قدرتي آفات راغلي دي په موږ باندې، خو تیاری په هغه حساب سره نه، خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې، د یونین کونسل په سطح باندې، په لوکل لیول باندې.
په کابل کې د وال سټریټ ژورنال خبریال حبیب خان تو تاخیل چې اکثر ناورین او جګړه ځپلو سیمو ته د خبریالۍ لپاره ځي وایي په افغانستان کې د طبیعي ناورینونو په صورت کې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ درې مهم لاملونه وي چې په سر کې یې نام نیده.
یو امنیتي ستونزې چې عملته بیا د مخالفینو وسلوالو غلو ملو دې خلکو لاس نه سټلای، او بل مسله د یو د ایکسس ده چې دوی تر ډیره د سیمیلاري پرتیسني چې ډیر ځانمن شوی او حکومت ورته په اسانۍ باندې ایکسس نشي کولای. او بل د حکومت دا بیروکراسي نن دا غدري دي ځان زله ولیان سور دي دا مخدير سم تا تر اوسه پر مرستې نه دي رسیدلې او عمل تل مرکزي حکومت هیڅ نه دی ورغلی.
په پاکستان او افغانستان کې په هان وای اکثر په ناورین ځپلو سیمو کې په روغتونونو کې د درملو او روغتیاي کارکونکو کمواله هم د دې عمل شي چې جوړل شوی او ناروغ کسانو ته د درملنې اسانتیاوې نه برابرېږي او بیا پر لوی روغتونونو بار زیات شي چې بحران نور ژوروي. دوی په دې لړ کې د سواد، پېښور، کابل او جلال آباد د روغتونونو په مثال ورکولو زیاتوي چې که په سیمه ایزو روغتونونو کې د بیړنیو حالاتو انتظام لپاره سامان او کارکونکي موجود وي نو د ډیرو ځپل شویو یا ژوبلو کسانو ژوند ژغورل کیدی شي.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوې. د خبرونو د لنډیز پر لور ولاړ شو. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 252 ته رسیدلی. پاکستاني چارواکي وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د له منځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخامخ ده. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالان ته وویل چې ښایي د شمیر کې بدلون راشي. برتانیا به په 2014 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن د سې شنبې په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر ویلي چې هیواد به یې په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایی فعالیت زیات کړي. اشکاټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او درنو هوایی بریدونو کار واخلی. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو اترو کې بلنه ورته ورکړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی د سې شنبې په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په لومړي ځل د منځنۍ اسیا د هیوادونو سفر کوي. جان کری د بدا سفر پر اتلونکو څو ورځو کې پیل کړي او هلته به له خپلو سیالانو سره پر دوه اړخیزو او ګڼ اړخیزو چارو خبرې اترې وکړي. تاسو موږ غل مشال رادیو اوري او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعات باندې مقالې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر دا ورسپانې لوستې دي او لنډیز یې وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې پراغلي زلزله باندې لیکلي. جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې اوسنۍ زلزلې یو وار بیا په دې ملک کې د قدرتي افتونو په حق لا د وړاندې نه د خبرتیا ناقص نظام په ګوته کړو. درې وړاندې وایي د ګل پورس په ټول پاکستان کې سخت زلزله راغله چې شدت یې 8.1 او په دې کې زیات نقصان خیبر پختونخوا کې شوی دی. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د هر قسمه مرستي اعلان کړي کوم چې یقینا د ستاینې وړ دی چې په دې سخت غړی کې ټول پاکستان یو موټی دی. خو د دې سره سره پکار دی چې حکومت خپل هلې ځلې جاری وساتي ځکه چې داسې شکایتونه هم ترلاسه شوي چې د کال 2015 د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه امداد نه دی ترلاسه شوی. نو پکار دی چې حکومت دې اړخته هم پام راوګرځوي. دریا اخري کې وایي چې حکومت له پکار دی چې درستو منډو ترلو نه وړاندې د قدرتي افتونو د مخنیوي په چارو توجه ورکړي او دولت ته ځان او مال د حفاظت لپاره داسې ګامونه پورته کړي شي چې په دارنګ افتونو کې ځاني او مالی زیان کم ناکم کیږي. د غرنګ د انګریزي ژبې ورسپانډان هم په دې موضوع کې پاتې شوي او لیکي چې د زلزلې نه ډېری متاثره شوي لري پرتی او غریزي سیمې دي او د دغه ځای اوسیدونکو لپاره د امدادي سامان رسولو لپاره څه خاص منصوبه بندي هم نه شوي او تر دې د ماسترکاري او غیر سرکاري چارواکي هلته د ځان رسولو په هڅه کې دي. دریزه ته وچ د دې قدرتي افت نه دوه سبقونه غستل ضروری دي. یو دا چې په غریز سیمه کې اوسیدونکو ته څنګه او زر تر زر امدادي ادارې ځان رسولې شي او بل دا چې د قدرتي افتونو سره مبارزه څنګه کې دي شي. ادارې مخ کې وایي چې دا خه مقدمه چې راتلونکي وخت لپاره حکومت په دې سوچ وکړي او باید چارواکي په لوی کچ د ذمہوارو احساس ولري. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې کله هم په پاکستان کې سم مصیبت راشي او خلک هسپتالونو ورسې ورسول شي نو په هغه موقعه د وزیرانو او نورو وی آی پی اسپیټالونو ته دراتک په وجه باندې د اسپیټال د عملی سره سره مریضانو ته هم ډیر زیات مشکلات ورپیخوي. درې پخ کینی کې چې یو طرف ته سکیورټی سخت کړی شي نو بل طرف ته د میډیا نمائندگان هم را روان وي چې لکه بل یو عجیب صورتحال را پیدا شي. درې مخ کینی کې چې په ایمرجنسی کې اسی هم خلک په ډیر تکلیف کې وي نو که په داسې صورتحال کې د ضرورت مظاهره وکړي شي او بغیر له پروتوکول د صحت وزیر د صحت سیکرټری سره د اسپیټال دوره وکړي نو دا شان به خلک له ډیرو مشکلاتو بچ پاتې شي. نو په کار دي چې صوبایي حکومتونه دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د راغلي زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتې زیانونو موضوع سیړلې ده. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان د یوې لیکنې په ترڅ کې په افغانستان کې د هغه هیواد د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن پر کارکونکو د سوي برید غندنه کړې ده. هارون باچا د دې دواړو لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د دوشنبې ورځې زلزلې د افغانستان او پاکستان په شمالي برخو کې چې د لیکنې تر مخه دواړه جګړه ځپلي هیوادونه دي خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه واړول. د پاکستان په اسلام آباد او پېښور او همداراز د افغانستان په کابل کې خلکو د دغو ښارونو په لارو کوڅو کې د ویرې شیبې تېرې کړې. په لیکنه کې د افغانستان د تخار ولایت د والی د ویان ثناء الله تیمور له خولې ویل شوي چې د تالکان ښار د نجونو په یوه سکول کې د غالمغال جوړېدو له وجې دولس نجونې مړې شوې. لیکنه کاږي په دواړو هیوادونو کې د بجلی او مواصلاتي نظامونو د خرابېدو له وجې حکومتي ادارې د زلزلې د تاوانونو د دقیقې اندازې لګولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخې شوې. لیکنه وایي زلزلې بیا د افغانستان په هغو سیمو کې خلکو ته زیات زیانونه ورسول چې وار د مخه وسلوالو پکې د حکومت پر ضد جګړه تیزه کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو اعلامیه خپره کړې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسیون د شوې حملې سخته غندنه کړې. وسلوالو د رواني میاشت پر شپږویشتمه په جلال آباد کې د یاد کمیشن پر یوه ګاډي چې دغه ادارې اته تنه کارمندان پکې سپارول برید وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومتي مقاماتو غوښتي چې دغه پیښې پراخې او بې پرې پلټنې وکړي او مرتکبینو ته سزاګانې ورکړي. یاد سازمان ویلی چې کله افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیشن حمله یو قصدن عمل وین او باید چې دغه کړنه د یو جنگي جرم په توګه وپیژندل شي. لیکن وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع کسان او فعالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي او په پرلپسې توګه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او همداراز د زورواکو او مافیایي کړیو لخوا په نخا کړل کیږي. لیکن زیاتوی په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو د کېدونکو بریدونو پلټنې اکثره وخت نه کیږي او دغه بریدونو عاملین پرته له دې چې مجازات شي په ټولنه کې خلاص مټ ګرځي. په لیکنه کې دغه فعالانو د امنیت د خوندیتوب ذمہواری پر افغان حکومت اچول شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. امریکا وایي چې په راتلونکو اونۍ کې به په شام کې خپل هوایی بریدونه زیات کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایش کارټر کړې ده. ایش کارټر ویلي چې دا کار به په د امریکا د اضافي او همداسې د ائتلافي ځواکونو د هوایی بریدونو په مټ کوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایی بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلور ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایی بریدونه په یو ډول درېدلې دي. کارتر وای
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دا وای موږ په پام کې لرو د حواله لري خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایی بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکې دو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نشه سي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش پر وړاندې د هوایی بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواو د ملاتړ په هدف د روسي هوایی بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وای متحده ایالات غوړي د سوریه رقه شهر او د عراق رمادي شهر چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کیږي په ناشکری او تر فشار لاندې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غوړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریه او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانسي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي، ځکه دغه په خبره روسیا په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نشه کوي او دا کار د سوریه کورنۍ جګړه لا ډیروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوس مهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي او د په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري شکیل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال ډانفورد وایي چې د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د امریکایي قواو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي، خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سختري چې ډلې د ماتي امکانات ډېر کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د جرمنی مطبوعات وایي دغه هیواد پلان لري چې افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته ولشي. د برتانیې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف په خبره یورپ د وخت پر رسیدلو پناه غوښتونکو کې له شامه وروسته زیات کسان له افغانستان لري. تفصیل له عبدالحق کاکړه اورو.
ډیلی ټلیګراف د جرمنی د میډیا حواله ورکوي چې د دې هیواد د چانسلری انګیلا مرکل حکومت هغو رپورټونو اندیښمن کړی دی چې دا وخت اروپا ته په لوی شمیر کې افغانان د پناه غوښتونکو په توګه را روان دي. د دوی په خبره انګیلا مرکل غواړي دغو خلکو ته یو سخت پیغام ورکړي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه پورې 1,24,000 افغانان یورپ ته را رسیدلي دي. له شام وروسته افغانستان دوم هغه هیواد دی چې په لوی شمېر کې خلک یورپ ته را رسیدلي، خو د انګیلا مرکل حکومت دا شک لري چې څومره افغانان راغلي هغه اصلي ستونزې نه لري، بلکې دوی د اقتصادي ستونزو له وجې مجبور شوي چې یورپ ته راسي. طبی خو جرمنی هغو افغانانو ته د پناه ورکولو پلان لري چې د افغانستان له هغو سیمو راغلي چې د وسوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي، خو د کابل په شان د هغو سیمو پناه غوښتونکو به بیرته لیږي چې آرام دي. د رسپان په وینا جرمنی ورلمخه د 50% پناه غوښتونکو درخواستونه رد کړي، خو د قانوني ناڅرګندتیا له کبله لا هم بیرته لیږل سوي نه دي. د جرمنی حکومت غواړي د اروپای ټولنې په مرسته له افغان حکومت سره د وګړو د ستنولو تړون لاسلیک کړي، او کدا چې ونسو نو جرمنی به په خپل له کابل سره د دې شان تړون کولو کوشش کوي. خو د جرمنی حکومتي سرچینو په ډاګه کړي چې له دې ګام ځخه هغه افغان پناه غوښتونکي نه اغیزمن کیږي چې حقدار دي. د ډیلی ټلیګراف وینا دا وخت 2000 پناه غوښتونکي افغانان په جرمنی کې دي چې درخواستونه رد شوي دي. د دوی د دوسیو هر ورځ جاج اخیستل کیږي او اجازه نه لري چې کار وکړي.
عبد الله کاکړ او سم ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام تاند هلی پر لور راړو. د خبرونه ستاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي چې قربنای فرخنده اسد.
په تاندې هلې خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د خیر ښېګړې او تعلیمي پرمختګ د یوې کارکونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاډه کې، او هغه د لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار وي، او مونږ ان شاء الله تیار هم یو. مونږ
د خبر ایجنسی د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کول د پرمختګ، تعلیم او روزګار لپاره کار کوي، او دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی دی. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساينس کې شپږ سم کړی دی. د خپل ادارې او کار په اړه دا وایي.
کوم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګا د قبایلو چې کم ځوانان دي، نو هغه چې کوم بیسیک حالات وو زموږ کم چې راتلونکي جنریشن چې دی او کم چې دا روان جنریشن دی، دوی چې کوم مسایل دي، کله چې ما دا وکتل، کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکتلې، هغه چې کوم هغه څنګه وخت تیری لګیا دي، نو هغه ټایم زماړه کې دا راغل. د 2011 خبره ده چې زموږ د قبایلو اواز مخکې رسول لپاره یو جزجهد کول ضروری ده او د خلک په کار دي چې زموږ دفاع ته او خاص کر زموږ کم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمل دې مسلې دې مخکې یو سي دي ګورنمنت په اجنډا راولي نو دې لپاره 2011 او 12 کې موږ د افورت ورک په یما یو اداره جوړه کا فاټا یوت فارم په نوم باندې او هغه کې بیسیک مقصد زماده او چې کوم د فاټا ځوان کول دي هغه موږ د ګورنمنت په اجنډا راوړو چې دا کم ځوانان دي دا ډېر امپورټنت اسټ دي تاسو ان اټس ا ټایم ټو انویسټ ان دیم په دې باندې انویسټمنټ سٹارټ کین د موږ په سوسایټي کې د موږ ملک کې د موږ معاشره کې امن هم راتلی شو دا ډېر امپورټنت ایجنټ اف چینج دی
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمو نه نورې جنکۍ هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې دا وایي
کل فاټا یوت فارم چې اوس د دین مونږ لري چینج کړی دا مونږ د ته فو فاټا یوت امپاورمنت اینڈ ډیولپمنټ اسوسییشن او فاټا یوت فارم مونږ سره د کې میل او فیمل دغه پښتنې خويندې او پښتنې رونه دوانه قبایل چې هغه دوانه د پلیټ فارم انډر موږ کار کوو په یو میچور انډرستانډینګ باندې او مونږ سره کافی فیمل دي چې کوم څه مخکې راځي لګیا دي او دا د فخر محسوس کوم کله ما د فاټا ځوانان ته आवाज چت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په دمغه سوسایټي کې ایونلی کم چې دمغه میر سایډ دی دمغه رونه دي هغه کوم لکه دغه شنه غږ چانو پورته کړي او تلنه د فاټا ځوان یو ځوان کول کې را پاسې دلې چې دمغه د فاټا خلکو د پاره یا ځوانان د تاسو نېشنل لیول باندې د ریګنیشن ورکې هغه مسلې مو شته چې نو ماشاالله او هغه نه بعد ډېر زیاتې فیمل راغې
او اورس پرز دی غزیاتی جو اویر نشته زیات وشه مهرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه د ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هواری کړي مهرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي
2012 او 2013 کې موږ په دې باندې کار کړو 18 ترامین چې کلو شو ناغه کې کم چې فیډرل لیول باندې کم چې یوت منیسټری وا دې صوبو ته ورکړه نو حالا کې کم چې تمګه قبایل چې موږ فیډرل ګورنمنت سره یو نو کله چې په فیډرل لیول باندې د ځوانانو کم چې یوت منیسټری وا هغه ختم شو نو که تاسو خیال وکړئ نو موږ چې کم د فاټا ځوانان د لږ ډیر فاند یا کمالتن پروګرامونو روان نو هغه ټوټلی باندې شو هرې صوبې خپل یوت منیسټری جوړه کا ټول خپل ادارې جوړه کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د کار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل بیا د ځوانانو پالیسی جوړه کا یوت پالیسی چې کوم غوته وي او پالیسی جوړ شولې نو په دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کوم د فاټا ځوانان دي هغه الریډي موږ فیډرل ګورنمنت سره یو فیډرل ګورنمنت الریډي هغه د یوت منیسټری اختیار چیرې صوبو ته ورکو نو اوس په زموږ د فاټا ځوانان چیرې هغه مسلې یا هغه د کوم پروګرام پر راځي ډیولپمنټل پروګرام یا نور سکیمز هغه به چرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سیکټر ملو شو موږ هغه نه دا یو جنون ډیمانډ وکړو د فاټا ځوانان د لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړه کړئ کوم چې هغه د ډیولپمنٹ هغه ډیولپمنٹ کې هغه ایجوکیشن امپلویمنت انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انگیجمنٹ د لپاره هغه ترقی د لپاره سپورټس د مختلف د کوم شوبيري بدی باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکي دا ځوانان چې دا موږ په یو پلیټ فارم باندې روان شي او هغه یلته د لپاره ډیولپمنٹ کول روان شي چې هغه کې انوالو شي دی حکله بیا گورنر سی پاغه ټایم دا پالیسی منظورم کا وغه ویل چې خامخه به دي کار روان کې دا خبره خبره ده تر سره موږ وته یو بل ډیمانډ هم کړو چې فاټا سیکریټ کې د ځوانانو لپاره یوت افیر ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شولو بیا غوې باندې موږ ډیر اډوکیسی وکړ موکو او اوسه پالیسی چې راغ پایپ لاین کې را اولډي جوړ شوی ده موږ سرکار کړی دي او تاسو پته ده موږ به کې پټې دارې شي کلم شي حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کم شي ډړې پالیسی دی او ډړې څومره چې موږ کاون روان یا بیا سلو شي سټاپ شي بیا دوباره نوې پستر غواړي یا غي تا ریکوست کول غواړي نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کوو لګیو چې گورنر سیف سره کم چیرې ته مې تا باسي سیف بیا یې سره موږ ملاقات وشي او موږ غي دا یو ډیمانډ وکړو تاسو دا کم چې پالیسی ته دوباره ری اوپن کړئ او دا بډی باندې کار شروع کړی تا کبډی کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي او دلته زمغه فاټا کې کوم چې زمغه ځوانان دی غي د پاره ډېر ترقیاتی کارونه سٹارټ شي غي د ډېر هنر او ډېر غي جاب او ډېر مسلې به حل شي.
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مهرین اپریدی وایي،
کومګه وګورو نو کم چې زمغه قبایل دي د اف سی آر لاندې کم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریبا د سل کالونه دی لاندې لګیا دی، زمونږ کم چې د آئینی حقوق دي هغه پورې فاټه خلکو له ملاونه دي. نو کم چې ځوان کول دی هر یو که تاسو اینولی لکه زه دا نشم ویلی چې په لس کې یو لس نه لس کسان په یو ځای کې وي، ټول کم ځوانان چې دي هغه دی ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی، زمونږ پارلیمنټین باندې نظر دی، او هر یو کس چې دی هغه دی د تور قانون دی تم یو تور قانون وایو دی نه ځان خاصول غواړي، ځکه دې رمګه ترقی تو لارې بندې کړې دي. دا قانون چې دی دې زمونږ کم چې قبایل دي هغه بند کړې دي، آزاد نه دي موږ قبایل آزاد نه یو، هر کوئی قبایل آزاد دي موږ آزاد نه یو. ولې آزاد نه یو؟ موږ د تور قانون کم چې په دنیا کې دا مشهور دی دا یو تور قانون دی، دې قانون لاندې موږ اوسه پورې جګړه شوی یو. نو زمونږ ټول نه اول خداوه چې موږ د زمونږ کوم چې پارلیمنټرین دي زمونږ ځوان کول چې په دې باندې ډېر زیات خوشاله لري چې کم از کم فرست ټایم زمونږ د فاټا کم پارلیمنټرین دي زمونږ ایم این ایس دي هغه یو آواز پورته کړو چې د فاټا خلکو له آئینی حقوق ورکړي شي. خو زیاتره کم چې زمونږ ځوان کول دي هغه سوچ داري د فاټا له کم چې زمونږ قبایلي علاقې دي هغه ته د آئینی حقوق ورکړي شي، خو دا د یو ځان ته یو 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 صوبی سټیټس ورکړي شي دا به زیاته خبره وي، ځکه زمونږ مسائل ډېر زیات دي او کومونږ د له یو آئینی حقوق ورکړي شي نو زمونږ فاټا به ترقی وکړي او بل دا شي کې وایو امن هم راشي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د خوځو لپاره هیڅ مختص سیټونه نشته او مهرین وایي دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړي دي چې باید د فاټا خځې د هم د پارلمان غړې جوړ کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سیټونه وي.
بالکل جی، دا زموږ ډېره غټه بدقسمتي ده ځکه چې کوم ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه کې کوم اهم کردار یو فیمل یو ښځه چې هغه ډېر اهم کردار لري معاشره کې، او زموږ یو پر امن معاشره جوړولو کې ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږ ته وځي نو یو پر امن معاشره کې د ښځې ډېر اهم کردار دی. خو بدقسمتي دا ده چې زموږ فیمل یا زموږ د قبایلو سیمې چې کومې ښځې دي هغه په دې بدی پالیسی میکینګ کې یا زړه مچ هغه په دې لیول باندې اوسه پورې را نغې نه دی هغې آواز مخکې ته راغو نه دی هغې غږ مخکې ته راغو. نو اوس وخت داسې راغلی دی چې ډېر سخت عجز دی چې کوم د فاټا زموږ خویندې دي هغه هم هغه آواز مخکې وو د پاره هغې مسایل مخکې وو د پاره په پارلمان کې هم د فاټا فیمل کوم چې زموږ ښځې دي د هغې مخصوص سیزونه په کاري څنګه چې د پاکستان نورې زموږ خویندې دي هرې صوبې خپل سیټونه دي، بیا په هغې په قومي اسمبلی کې خپل سیټونه دي او په صوبایي اسمبلی کې خپل سیټونه دي. خو بدقسمتۍ سره زمونږ کوم چې د فاټا خویندې دي هغې سپورې د حکومت په ایجنډا رشته نه زموږ حکومت یا زموږ ګورمنټ چې دی هغه سپورې زموږ ښځو ته وړه امپورټنس ورکړی نه دی چې دې مسایل دي د دې ښځې مسایل به چې موږ مخکې څنګه وړو په دې مسایل به اله مخکې دي چې کله دې مسایل یو بره په پارلمان کې یا په بل ځای کې ډسکس شي چې دې ښځو له موږ څه ورکول دي او دې مخکې څه مسایل دي. نو دې لپاره موږ لګیا یو ډفرنټ پلیټ فارم نه مختلف ځای کې د خپل پرسنلي ټرو میډیا هم زه لګیا یم او سره سره کوم چې پالیسی میکر دی هغه فرم غو کانټیکټ کیو بار بار موږ کوم دا وایو چې کم از کم اوس وخت چې راغلی دی چې تاسو فیمل شامل کړئ زموږ خویندې چې هغه هم بدی ترقی بدی پروسس کې شامل کړئ.
مهرین اپریدی وای دی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلې کوي ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي.
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تلی، او خاص کر زموږ قبایلی سیمې کې د ټولو ماشومانو کاغذ چې نکې دي کاغذ لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کوم چې موږ اوس خو یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه راوتو زموږ کم چې زیاتر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې دا لاست لس کالونه زمونږ د خیبر ایجنسی د نارت وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا ټول علاقې شری کم چې زمونږ بچی را اوسي دي هلته نه نو کمنګ لکه نن نه بل لس کاله بعد زمونږ یو بل ډېره غټه مسله مخې ته راځي او هغه ټوله غټه مسله دا ده
لس کال بعد کم چې زموږ د نن سب بچی چې کم چې لس کال دا به شلو کال وي نو تر بټیر یو غټ یو جنریشن چې یو ډیر زیات یو غټ د کم چې نوې کول چې روان دي ځوانانو هغه به موږ سره ایجوکیشن نه بغیر وي نو دا به موږ لپاره په قبایل سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډیره غټه مسله به جوړیږي ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پرامن معاشرہ یو ترقی یافتہ معاشرہ نشو جوړولی نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش دا لري چې دا سټیټ خبرې دي دوه سکول ته باید دوه ډیر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به موږ راوړو سکول ته به بوزوره کا چې موږ په خپل کم زموږ ځوان کول دي موږ دوه کوشش کول لګي چې موږ اویرنس کول لګي یو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته موږ دا میسج ورکو موږ زو علاقو ته زو آی ٹی پی سکیمپس ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم کا الگ ته وکړي چې نه دی په ځوانو باندې سبق وایي ځکه چې مخکې ان شاء الله پر امید دار چې امید سره موږ ګورو لګي چې فاټا زموږ قبایلي سیمې اوس پرامن شوي دي او ان شاء الله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو موږ تیار یو چې موږ د خپل علاقې زمواریانې اوس اوچتی کړو ځکه چې څو پورې زموږ ایجوکیټډ یوت خپل علاقو ته واپس لاړ نه شي زموږ غونې خلک مہرین و نیلس نور مہرین دس نور دم غرونه دی هغه کم چې دلته په خبر کې لاهور کراچي کې ناس دي ځکه چې حالات خراب دي الته نوکری یانه کوي چې دا ځوانان څو پورې واپس لاړ نشي یو خپل علاقې د پرکار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څونه چې زه ګورم لګی ما زموږ ځوان کول اوس تیار دی هغه وی چې موږ د مواري ته تاو تاسو باندې د مواري واچو ان شاء الله یقین هم داري څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د عیني حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلي سیمو ځوانان چې لري هغه به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل غره لپاره به درازي او دفترونه او دینه به آباد دي
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو باورې ده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چلے خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے سبر دلین شم
تاہیر بولین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
مم یا قربان کڑے دے او یا قزار دمینے او یا قزار دمینے داستا ملنگ بشمار
دربا
بل خدای اقوارم
داستا ترسن بشما
مونگا پیو بربازے کڑے ایک بار دمینے کڑے ایک بار دمینے باپ جار وایو مون
تاستا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کہو خیر جوے مونگا
نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا زمین تگی
مون شرابو نسکلو
مون بجرد تیرو ایو گردار منی ایو گردار منی ملنگانو پرن
دیلی ویانو پرن
یوزے بلو بے کھو
دما شمانو پرن
زانگو یا بل پرگوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبرے تیرے
دولے مکرلے ہیرے
نبی لوزو نہ کھو
محبت
روبا کرار دینی روبا کرار دینی